د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو قربایم په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12/19 په ټول افغانستان کې خبري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. تر خبرونو وروسته مو په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو لستونزو خبرو خبرونه رضوان مراد اوروي.
د کډوالو د چارو وزیر وای ترکیه تر اوسه هیڅ افغان کډوال اڑکړې نه دی چې افغانستان دستون شي. په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشر وای افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نور روزنه او ملاتړ ته اړتیا لري. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته رسیدلی او له عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد جګړې په باب خبرې کوي. پورا خبرونه واورئ. د کډوالو د چارو وزیر وای ترکیه تر اوسه هیڅ افغان اڑکړې نه دی چې بیرته هیواد تستون شي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته ویل چې هغه افغانان چې بیرته هیواد ته راځي په انفرادي او د طلبه توګه ستنېږي.
تا کنون ترکیه هیچ کسی را به شکل اجباری در افغانستان نفرستاده. کسایی که در ترکیه است که مایوس میشن از رفتن به طرف کشورهای اروپایی و ترکیه هم پناهندگی داده نمیشه یا خودشان نمیخواین داوطلبانه پس میان به افغانستان.
تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې هیڅ یوې الوتکې ته به چې افغان کډوال بیرته راوړي د کښېناستو اجازه ورنه کړي. اروپایي ټولنه له ترکیې سره د یو موافقې له مخې غیر قانوني کډوال او پناه غوښتونکي ترکیې ته ستنوي. دا خبر جنسي چارواکو د غلطه له میشتو افغان کورنۍ غوښتي چې په دریو ورځو کې دی له دې ځایه ووځي. د سیمې یو چارواکي رحم الله مسعود خبرداری ورکړی چې که تر دریو ورځو د افغانان له دې سیمې ونه وځي نو په زوره به له تورخمه واړول شي او کورونه به یې له منځه یوړل شي. مسعود ویلي لوړپوړو چارواکو ورته لارښوونه کړې ده چې د سیمې د امنیت او ثبات په هدف د لنډې کوتل له نورو برخو هم افغانان وباسي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې غیر قانوني افغان کډوال د دې هیواد په امنیتي پیښو کې لاس لري خو افغان حکومت بیا د پاکستان ادا به بنسټه او د کډوالۍ د قوانینو خلاف ګڼي. په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشر وای افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته اړتیا لري. ډګروال جاناتن چنګ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دی پوهیږي چې د افغان ځواکونو ټولې ستونزې په یو وخت کې نشي حل کېدی. دا نوموړي په وینا فساد په غیر عادي ډول وظیفه پرېښودل د تنخواو موضوع او سخت جګړې د افغان سرتیرو مورال زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د جګړو د پراخوالي له امله د افغان ځواکونو روزنه له خپل اصلي مهالویش څخه وروسته پاتې شوې ده. او ولسمشر محمد اشرف غنی د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ له هغو کورنیو سره غم شریکي وکړه چې عزیزان یې دغلته په وروستۍ ځانوژنې کې حمله کې وژل شوي دي. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی د غم راضي تېره ورځ په یو تلیفوني تماس کې وکړه. د افغانستان جمهور رئیس د ملکي خلکو وژنه نه بخونکې جنایت بللی او د پروان له چارواکي غوښتي چې د قربانیانو له کورنیو سره لازمه مرسته وکړي. یونان نن د کډوالو یو بل ډله ترکیه ته بیرته ستنه کړه. دا کډوال د هغې لانجمنې موافقې له مخې ترکیې ته استول کېږي چې اروپا د مهاجرت د څپې د کموالي په هدف کړې ده. تر دې مخکې د یونان له لیسبوس ټاپو څخه 202 کسان چې اکثره پاکستانیانو ترکیې ته بیرته ولېږدول شول. بل لور ته بیا د سوریې د کډوالو یوه نوې ډله له ترکیې څخه جرمني او فنلند ته ورسېده. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د شوې موافقې له مخې انقره به ټول هغه کډوال بیرته مني چې په غیر قانوني توګه له دې هیواد څخه یونان ته اوښتي. اروپایي ټولنه به د دې په بدل کې له ترکیې سره مالي مرسته زیاته کړي، د ویزې په برخه کې به اسانتیا ورکړي او په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب چارې به هم ګړندۍ کړي. خو د بشري حقونو ډلې پر دې موافقې انتقادونه کړي او وایي چې ترکیه د دې لپاره لازم چمتووالی نه لري. تاکل شوې ده چې د ایران یو پلاوی راتلونکې اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له چارواکو سره د حج د ترتیباتو په اړه خبرې وکړي. وروسته تر هغې چې سعودي له ایران سره خپلې اړیکې قطع کړې، دا لومړی ایراني رسمي پلاوی ده چې له ریاستکته نه کوي. د 13 جنوري په 3 نیټه قهرجنو مزارچانو په تهران کې د سعودي سفارت او په مشهد کې د سعودي پر قونسلګرۍ حمله وکړه. دا حمله د سعودي عربستان لخوا د یو شیعه ملاتړ ادامولو وروسته وشوه. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ نازکې اړیکې د تېر کال د حج په مراسمو کې د سترې پیښې وروسته لا پسې کړکېچنې شوې ده. تېر کال حج په مراسمو کې د حاجیانو د ټیل ماټیل او ګڼې ګوڼې له امله زرګونه کسان مړه شول چې 446 ایرانیان وو. د سوریې د حکومت مخالف وسلوالو ډلو د دې هیواد په شمال کې له داعش څخه یو ستراتیژیک خارګوټی نیولی دی. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي وایي د سوریې آزاد پوځ تېره ورځ له داعش څخه تر سختو نښتو وروسته الرای خارګوټی ونیو. د دې خارګوټي په نیولو سره د حکومت ضد وسلوالو له ترکیې څخه د اکمالاتو لاره هم خوندي کړې ده. د سوریې د حکومت ضد وسلوال د حلب ویشل شوي ښار د نیولو لپاره هم پراخې هلې ځلې کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته ورسید او له عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد جګړې په باب خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربی ویل د عراق له صدراعظم بهرنیو چارو وزیر او د کردستان سیمې له مشر مسعود برزانی سره به جانکری خبرې وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر به د دې هیواد امنیتي سیاسي او اقتصادي چیلنجونو ته په پام سره له عراق سره د واشنګټن د کلکې همکارۍ ژمنه وکړي. او د قزاقستان د خبریالانو د ټولنې او د رسنیو د ملي کلب مشر په روغتون کې بستر شوی دی. سید قاضي متیف چې د مالیې د نه ورکولو او په اختلاس تورن دی د الماتې د محکمې د حکم له مخې له تېرې جمعې ورځې را په دې خوا په کور کې نظر بند و. روغتیایي چارواکو د ازادي راډیو قزاقي څانګې ته ویلي چې متیف د وینې د لوړ فشار له امله بستر شوی دی. د قزاقستان د فساد ضد ادارې ویلي که د خبریالانو د ټولنې پر مشر لګېدلي تورونه ثابت شي نو ښایي هغه په 12 کلونو بند محکوم شي. سید قاضي متیف ځان بې ګناه ګڼي او د بشري حقونو ډلو ویلي چې نوموړی د خبریالانو د ټولنې د مشر په توګه د فعالیت له امله په بې بنسټو تورونو متهم شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي څرګندونې لرو چې وایي امنیت د بیا رغونې چارې ټکنۍ کړي او فساد ته یې لاره هواره کړې. بیا به د امریکایي پوځي چارواکو په وینا واورئ که حل لاره ونه لټول شي د افغان ځواکونو د پوځي روزنې ماموریت به له ستونزو سره مخامخ شي. د هلمند د والي له ویان څخه مو د هلمند حال پوښتلی.
وضعیت تر پخوا نه د 3 میاشتو د 2 میاشتو په پرتله فعلا ډېر نورمال دی.
زموږ خبریال د هلمند سنگین ولسوالۍ ته په پوځي ټانک کې تللی. د افغانستان د ټولنیز عدالت په نوم مدني غورځنګ د اداري فساد د مخنیوي لپاره د حکومت د نویو هلو ځلو ملاتړ وکړ.
ای اراده پیش ما قابل قدر است و ما ای اقدام و فعال نیک میگیریم که مثل وعده های گذشته کام نمانه.
ستاسو اسمسونه لولو او ستاسو په ژغ ستاسو پیغامونه خپرو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت خاص سر مفتش وایي چې په افغانستان کې د بیا رغونې هڅې په خطرناک حالت کې دي. جان سوپکو پر هغو ستونزو رڼا اچولې چې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې پر پروژو د څارنې په برخه کې شته. ښاغلي سوپکو بې امنیتي د افغانستان هغه لویه ستونزه بللې چې نه یوازې په افغانستان کې فساد ته لاره پرانیستې ده بلکې د بیا رغونې پر پروژو د څارنې په وړاندې هم خنډونه رامنځته کړي دي. د نوموړي د څرګندونو مهم ټکي له احمد تکل څخه اور.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت خاص سر مفتش وایي بهرنیان د مرستې د پروژو د سمون د چارو او پر پروژو د څارنې لپاره د افغانستان خورا زیاتو سیمو ته نشي تلی. جان سوپکو د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د وینا پر مهال د مثال په توګه د پوهنې وزارت د ویان د څرګندونو یادونه وکړه چې ویلي دي په افغانستان کې د جګړو له کبله 514 ښوونځي تړل شوي او 2.5 میلیون ماشومان له زده کړو بې برخه شوي. سوپکو وایي بمبارۍ، چاپې، کمینونه، ماینونه او د لږې مودې لپاره د مهمو سیمو لاس په لاس کېدل د حکومت اعتبار زیانمن کړی او د امنیتي قواو مورال یې راټیټ کړی دی. سوپکو وایي په افغانستان کې د بیا رغونې هڅې په خطرناک وضعیت کې دي او دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت له څه باندې 1 کال راهیسې د امنیت مسؤلیت په غاړه اخیستی. نوموړي وویل چې له 2002 کال راهیسې امریکا په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو 143 میلیارد ډالر لګولي چې د دې پیسو په سلو کې څه باندې 80 چې 80 میلیارد ډالر کیږي. پر امنیتی چارو لگی دلی. د سوبکو په وینا امنیت د افغان حکومت د اعتبار او مشروعیت او له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د هڅو اصلي محور دی. خدای زیاتوي چې د امریکا د بیا رغونې په پروژو کې د ناسمو کارونو ډیری موارد چې سیګار مستند کړي د افغانستان په امنیتي سکتور کې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په نتیجه کې پنټاګون اوس دا توان نه لري چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو او اغیزمنتیا په اړه کره معلومات راټول کړي، نو ځکه سیګار د افغانستان پر کورنیو سرچینو اتکا کوي. د سیګار مشر وایي په دې معلوماتو کې ښایي زرګونه خیالي کارکوونکي هم وي چې د امریکا حکومت تنخواګانې ورکوي، خو غیابت یې د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو د ارزیابۍ په مقصد د حقیقي معلوماتو د ترلاسه کولو کار له خنډ سره مخامخ کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش د ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د ادارې تر اوسه 200 څېړنې چې د پروژو تفتیش، تحقیقاتی راپورونه، د ځانګړو پروژو راپورونه او نور پکې شامل دي خپره کړي. جان سوبکو په خپله وینا کې چې له مخکې لیکل شوې وه زیاته کړه چې په افغانستان کې د تمویل او جګړو په 15 کلن نیمګړی کار کې دا پوښتنه باید وشي چې دا هر څه څنګه اولې پیښ شول. خو سوبکو وایي چې د بشپړې یا قسمي ناکامۍ موارد ښایي د دې پوښتنې د ځواب یوه برخه وي. سوبکو وایي امریکایي ادارو د افغانستان په بیا رغونه کې خورا ښې بریاوې هم ترلاسه کړي چې د دوی له کیسو څخه باید زده کړه وشي.
د احمد تکل په راپور کې مو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش څرګندونې واورېدې چې ویې ویل د رغونې چارې بیا امنیو خرابې کړي او بیا امنیو اداري فساد ته لاره پرانیستې ده. په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د حکومت د نوي شورا د جوړېدو په ارتباط وړاندې د یوه مدني غورځنګ نظر د سره شریکو، خو اوس پراشو د امنیت مسلې ته امریکایي چارواکي ویره لري چې د افغان پوځیانو د روزنې ماموریت شاید نیمګړی پاتې شي. په پام کې ده د 2018 میلادي کال په لومړیو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 9800 څخه 15500 ته راکم شي. په هلمند کې یو امریکایي قومندان ویلي دوی د روزنې دغه ماموریت ته زیات وخت نه لري. د هلمند چارواکي بیا وایي افغان پوځیان تر ډیره په هلمند کې په دفاعي حالت کې دي او تیرو روزنو ګټه ورته کړې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
بری جنرال جاناتن چنګ په هلمند ولایت کې د امریکایي سلاکارانو د یوې ډلې مشري کوي. وایي د افغان پوځیانو د روزنې لپاره کافي وخت نه لري. دوی په هلمند ولایت کې د 215 میوند قلو اردو سرتیری روزي که چیرې واشنگټن له مهالویش سره سم د نومبر میاشتې تر پایه له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل پیل کړي، په افغانستان کې به یې روزنیز ماموریت تقریبا پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان قواوې د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه بوختې دي. د هلمند ولایت په شورا پوځي اډه کې له رویټرز اژانس سره د خبرو پر مهال بریج جنرال جاناتن چنګ وویل لا هم ډیر کار شته چې باید ترسره شي. له مهالویش سره سم د 2018 میلادي کال په لومړیو کې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 9800 څخه 15500 ته راکم شي. امریکایي چارواکي وایي له دې کبله شایي د افغان پوځیانو د روزنې ماموریت دوام ونه کړي. په هلمند کې دغه امریکایي پوځي مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت ځینې شمالي برخې په وروستیو کې نیولې دي. د هلمند د ولي ویاند وایي په دې ولایت کې افغان قواوې په دفاعي حالت کې دي او تر ډېره توانېدلې د امن له ټینګښت سره په خپله همکاري وکړي. عمر ځواک دا خبره ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې د هلمند وضعیت تر پخوا ښه شوی دی.
وضعیت تر پخوا نه د دریو میاشتو د دوو میاشتو په پرتله فعلا ډېر نورمال دی او اوس ټول قوتونه چې دي په دفاعي حالات کې هغه ځایونو کې قرار لري او یوازې په هغه باندې چې کوم پلانونه د اړوندو مراکزو څخه ورکول کېږي تر څو دوی په هغه اړوندو ساحو کې عملیات وکړي او خپل عملیات جاري وساتي. اوس هم په ځینو ځایونو کې په ځینو ولسوالیو کې او په ځینو برخو کې دوی عملیات کوي چې هغه عملیات هم تر ډېره بریده باندې نتیجه وره دي او دوی ځینې لاسته راوړنې هم لري. او دا چې د کوم چې نومونه د بهرنیو ځواکونو لخوا څخه دوی ته ورکول کېږي په اړوندو ساحو کې تاسو ته معلومېږي که ټول افغان امنیتي ځواکونه د جنګ ساحه کې دي او په جنګ باندې مصروفه دي. دوی غواړي چې هغه ساحې چې دښمن هلته تهدیدات کوي هغه ساحې وساتي او یا هم مخته تګ وکړي تر څو هغه ساحې په منظم شکل د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاک شي.
په هلمند ولایت کې د امریکایي سلاکارانو د ډلې مشر بری جنرال جاناتن چنګ وایي هغه روزنې چې افغان افسرانو ته ورکول کېږي په هغو کې د جنگ تاکتیکونه، د وسایطو ترمیم، د تجهیزاتو څارنه او پاکول او د بمونو د شنډولو مهارتونه شامل دي. خو امریکایي چارواکي وایي د روزنې دغه ماموریت په ځینو افغان افسرانو کې د اداري فساد له کبله زیانمند سوی او دې مسئلې د سرتیرو پر مورال او روحیې هم اغیز کړی دی. تیر میلادي کال افغان قواوو د ناټو له هوایي ملاتړ پرته د دولت ضد وسلولو پر ضد جګړه وکړه چې ډېر تلفات هم ورواوښتل. په دې کال ځینې سیمې هم د افغان قواوو له لاسه ووتلې.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ وایي که چیرې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شورا په خپلو کارونو کې جدي وي ورڅخه ملاتړ کوي او تر څنګ به یې ودرېږي. د دغه غورځنګ مشر احمد زکی نن په کابل کې وي خبري غونډې ته د خبرو پر مهال اداري فساد او ناامني د افغانانو لویې ستونزې یادې کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د شورا یو شمېر غړي هیله من دي چې د یادې شورا د کار په پیل سره به له مفسدانو څخه ملاتړ او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې مداخلې هم راکمې شي. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغانستان د ځوانانو مینیت وایي د هغو بې وطلو او مستحقو ځوانانو د لوړو زده کړو په برخه کې ژمن دی کوم چې د کانکور په اعلان شوو نتایجو کې ښې نمرې نه دي اخیستي او یا د خپلې خوښې وړ پوهنځیو ته نه دي بریالي شوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین سید کمال سادات د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ځوانان به یا په تخفیف او یا هم په وړیا ډول هغه خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو ته ورمعرفي کړي کوم چې تړونونه یې ورسره کړي دي.
ټول هغه ځوانان چې هغه د کانکور په ازموینو کې د خپلو خوښو پوهنتونونو پوهنځیو ته نه دي بریالي شوي، د ځوانانو چارو معینیت هغوی ته له پوهنتونونو سره قراردادونه وکړل، دوی به موږ په ډېر ښه تخفیف سره او یا هم په وړیا ډول اړوند پوهنځیو ته ورمعرفي کوو.
خغلی سادات دغه شان ویل هغه ځوانان چې د کانکور په اعلان شویو نتایجو کې په ښه درجه راغلي دوی به ورته د ایوارډونو او ستاینلیکونو د ویش د پروګرام تر څنګ په بهرنیو پوهنتونونو کې د زده کړې امکانات ولټوي.
د اجمل تورمان په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت غواړي چې له یو شمېر بې وزلو افغانانو سره چې د کانکور په ازموینه کې ځینو پوهنځیو ته کامیاب شوي دي له هغوی سره مرسته وکړي او د هغوی مالی ستونزې تر یوه بریده پورې حل کړي. البته بخښنه غواړم له تخنیکي تېروتنې. اجمل تورمان یو بل راپور هم لري چې د هغه اعلان مې مخکې وکړ او هغه دا دی چې د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ وایي که چیرې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شورا په خپلو کارونو کې جدي وي ورڅخه ملاتړ کوي او تر څنګ به یې ودرېږي. د دغه راپور تفصیل اوس له اجمل تورمان څخه اورو.
د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ په تیرو څو کلونو کې د افغان حکومتونو لاسته راوړنې د پام وړ ګڼي، خو اداري فساد او ناامني لا هم د دغه هیواد د خلکو د هوساینې او آرامۍ په وړاندې لویې ستونزې یادوي. د دغه غورځنګ مشر احمد زکی د جمعې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دوی د ولسمشر غنی په مشرۍ د اداري فساد په وړاندې د مبارزې له نوې جوړې شوې شورا څخه خپل ملاتړ اعلانوي، خو په یاده برخه کې د بې پرې او جدي اقداماتو غوښتونکي دي.
دا اراده موږ ته د قدر ور ده او دا اقدام موږ یو نیک فال نیسو، خو چې د تیرو وعدو په شان خامه نه وي او که چیرې کار یې پیل شي او مخته ولاړ شي موږ د مدني بنسټونو په توګه د دغې حرکت تر څنګ دریږو او ورنه کلک ملاتړ کوو.
د ښاغلي زکی په وینا خلک هم باید په دې برخه کې د حکومت همکار وي، ځکه حکومت په یوازیتوب سره نشي کولی چې د دغې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې دغه شورا چې اوس یې کار پیل کړی او ولسمشر غنی مشري کوي د اداري فساد په برخه کې د مبارزې په برخه کې د بنسټونو لارښوده او ملاتړې ده، پلانونه او ستراتیژیګانې ورته جوړوي، منظوروي او له پلي کېدو یې څارنه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د شورا غړی سید حسین فخری هیله من دی چې د یاد شورا د کار په پیل سره به له مفسدینو څخه ملاتړ او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې مداخلې هم راکم شي. ښاغلی فخری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
امی ترکیبی شورا تور است که
د شورا ترکیب دا شان دی چې د پلوی توپ او له مفسدینو څخه ملاتر به حد اقل ته ورسوي، ځکه چې خپله ولسمشر مرستیالان یې، اجرایه رئیس، د عدلی وزیر لوی سرنوال، د سترې محکمې رئیس او ځینې نور خپلواک بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي د شورا غریتوب لري. او زه فکر کوم چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د مهمو دوسیو په برخه کې مداخله به هم راکمه شي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت د خپل کار په لومړۍ ورځ په دغه هیواد کې د اداري فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنه کړې وه چې د کابل بانک د دوسیې بیا راپورته کول یې پیل و. خو یو شمیر خلک د چارو کارپوهان او د مدني ټولنو استازي وایي چې د دغې پدیدې په وړاندې مبارزه چې ډېره اړینه او باید لومړیتوب ورکړل شوی و، ډېره جدي ونه ګڼل شوه. دوی د ملي وحدت حکومت او د ولسمشر غنی په مشرۍ له دغې نوې جوړې شوې شورا نه غواړي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې کوټلي او عملي ګامونه پورته او د افغانستان له لمن څخه د نړۍ په درېمه کچه په اداري فساد د ککړ هیواد لکه پاک کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
وړاندې د افغانستان د لومړۍ میرمن رولا غنی څرګندونې لرو چې په نیویارک کې یوې غونډې ته وویل چې اسلام د ښځو حقونه خوندي کړي او نه پوهېږي سختریزي له کومې خوا د ښځو ځپلو ته توجه کوي. خو مخکې تر دې چې د رولا غنی څرګندونې خپرې کړو، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند خبرو ته راځو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره پرله پسې هڅې کوي او په خبره یې چې په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان په ګټه دي. نوموړي همدارس د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان لګېدلو تورونو ته په اشاره وویل چې د دې ګټه به یوازې هغو ته ورسېږي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا د پنجشنبې په ورځ وکړې. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان په ګټه دی او په دې اړه کې پاکستان پر خپل عزم ټینګ ولاړ دی. د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا په خپلې اونیزې خبرې غونډه کې وویل چې پاکستان په ګاونډي هیواد افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره سنجیده او پرله پسې هلې ځلې او همداشان د سولې په بهیر کې مرسته کوي. نوموړي همداراز خبرې اترې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره تر ټولو غوره لارو بلله. ښاغلي زکریا د دې ترڅنګ ټینګار وکړ چې د سولې د بهیر په لړ کې د افغان طالبانو او نورو وسلوالو د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمهواري نه ده، بلکې د سرو اړخیزې کمیټې ټول غړي هیوادونه دا عزم لري.
پاکستان هاز بین انګیجډ ان سنسیر اینڈ کنسیسټنٹ ایفورټس فار پروموټینګ لاسټنگ پیس اینڈ سٹیبلیٹی.
پاکستان په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لپاره سنجیده او پرله پسې هڅې کوي. موږ همداشان کوشش کوو چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړو. موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره تر ټولو خلاق خبرې اترې دي او باید ووایو چې طالبان او نور د خبرو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمهواري نه ده، بلکې د سرو اړخیزې کمیټې ټول غړي په افغانستان کې د سولې او پخلاینې عزم لري. د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس پر مهال د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون یو سرو اړخیزه کمیټه جوړه شوه چې په افغانستان کې د سولې او افغان حکومت او وسلوالو مخالفونو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره هڅې پیل کړې دي. تر دې دمه د سلور اړخیزې کارډینیشن کمیټې سلور غونډې شوي چې دوی په کابل او دوه نورې په اسلام آباد کې ترسره شوي دي. که څه هم د دغه کمیټې په وروستۍ غونډه کې پر طالبانو غږ شوی و چې له حکومت سره د خبرو اترو ته کښېني او ویل کېدل چې ښایي د تېرې میاشتې په لومړۍ کې د دواړو غاړو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شوې وای، خو د طالبانو لخوا له خبرو تر انکار او د شرطونو تر رامنځته کېدا وروسته دا خبرې وځنډېدې. په عین حال کې افغان چارواکو په دې وروستیو کې یو ځل بیا پر پاکستان تور لګولی و چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او هغوی په افغانستان کې ناامنیو ته هڅوي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند دغو تورونو ته په اشاره وویل چې دې ګټه به یوازې هغه خلکو ته ورسېږي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي او په خبره یې چې په افغانستان کې سوله او ټیکاو د پاکستان په ګټه دی.
د افغانستان لومړی میرمن په نیویارک کې وی غونډې ته وویل اسلام د ښځو حقونه خوندي کړي او نه پوهېږي چې سخت دریځې پر کوم بنسټ ښځې ځپي او حق یې نه ورکوي. رولا غنی دا هم ویل چې افغانان د نړۍ د نورو ملتونو په څیر د ښځو په حقونو باندې باور لري. د دې څرګندونو جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې.
په افغانستان کې د شوتو د ستونزو په اړه د خبرو پر مهال د افغانستان لمړی میرمنې رولا غنی د یو امریکایي خبریال پښتنې ته په ځواب کې وویل چې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم عادي سړي شته چې د شوتو د حقونو دفاع کوي. د باز فیډ خبری خپرونې د راپور له مخې دا خبرې میرمن رولا غنی په نیویارک کې د ښځې په نړۍ کې په نامه جوړې شوې سرمشریزې پر مهال وکړې. دا سرمشریزه د اپریل میاشتې له شپږمې تر اتمې جوړه سوه او ګډونوالو په ټوله نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسأله دغه هیواد ته د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له راتګ وروسته مطرح سوه. د نړۍ پر کچه د افغانو ښځو د وضعیت په اړه خبرې پیل سوې او د امریکا پخوانۍ لومړۍ میرمنې لارا بوش په دې اړه شخصي لیوالتیا ښودله او د امریکایي او افغانو ښځو د شورا بنسټ یې کښېښود. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه بېلابېل نظرونه پیل سول او د هیواد ولسمشر محمد اشرف غني او همداراز د افغانستان د بیا رغونې لپاره سر پلټونکي جان سابکو خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره لګول سوي میلیونونه ډالر شایع ضایع سي. میرمن رولا غني په لبنان کې لویه سوې او د افغانستان، لبنان او امریکا طبیعت لري او په بیروت کې لوړې زده کړې کړې دي. رولا غنی د افغانو لومړیو میرمنو له دودیز رول څخه راوتلې او د ټولنیزو ستونزو په اړه خبرې کوي. میرمن رولا غنی د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه د خبرو پر مهال په هیواد کې د تیرو درویشتو کلونو جګړې ته په اشاره وویل چې خلک باید په دې پوه سي چې دا هر څه د جګړې پایله ده. دې وویل ښایي په امریکا کې خلک دا خبره نسي درک کولی ځکه چې هغوی پر خپله خاوره جګړه نه ده لیدلې. دې وویل چې جګړه ناورین رامنځته کوي او ډېر ژر هر څه له منځه وړي. د دې په وینا جګړه د ټولنې کلتوري جوړښت له منځه وړي، کورنۍ بې ځایه کوي. میرمن غنی له مشرانو غوښتنه وکړه چې په دې اړه فکر وکړي ځکه چې جګړه د هیڅ شي حل نسي کېدای. په همدې سرمشریزه کې لومړی میرمن وویل چې اسلام ښځې نه ځپي. دې وویل چې په عربي ژبه بشپړه پوهیږي ځکه چې مورنۍ ژبه یې ده او قرآن یې لوستلی دی او دا ورته ستونزمنه ده چې پوه سي چې سخت دریځې په قرآن کې له کومه ځایه د ښځو د ځپلو لپاره الهام اخلي. د فرخوندې ملکزاده د وژل کېدو په اړه میرمن غنی وویل چې اوس ښځې له دیني عالمانو سره غونډې کوي او پوښتنې کوي چې په اسلام کې د ښځو څه حقونه دي. دې وویل چې په فکر یې دا یو مهم او ښه ګام دی ځکه چې باید له نیمو رښتیاو څخه ډډه وکړو چې نن سبا یو دود ګرځېدلی دی. فرخونده ملکزاده هغه افغان میرمن و چې د قرآن کریم د سوځلو په تور په کابل کې تر وهلو لاندې ووژل سوه.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
اوس هم یو ساينسي خبر درته لرو. په نړۍ کې تر ټولو کوچنی انتن جوړ شوی دی. په دې اړه تفصیل له عصمت څاروانه.
خبریاست. د ساینس مجلې د راپور له مخې په مکسیکو کې ساینس پوهان بریالي شوي چې د نړۍ تر ټولو کوچنی انتن جوړ کړي. دا انتن هم انالوګ او هم ډیجیټل سیګنالونه ترلاسه کولی شي. دغه انتن وزن صرف 12 ګرامه دی. اوږدوالی یې 11 سانتي متره، پلنوالی 15.5 سانتي متره او پنډوالی یا زخامت 6 سانتي متره دی. ویل شوي چې دا انتن د یو عادي انتن په شان په لوړ کیفیت د تلویزیون څپې ترلاسه کوي. حتی کله چې د هوا تودوخه ډیره ټیټه هم وي سم کار ورکوي. دغه انتن شکل مربع او د برېښنا انرژي ته اړتیا نه لري. د سپلینټر په وسیله له دې ډول یو انتن څخه د څو تلویزیونونو لپاره کار اخیستل کېدای شي. کله چې دغه انتن لومړنی سیمپل یا نمونه په کالیفورنیا کې وازمویل شوه، د امریکا اویا تلویزیونی چینلونه او د مکسیکو 20 چینلونه په ښه کیفیت وښودل.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لښپښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فرید الله زابل لیکلی دی په زابل کې د مکتب کتابونه ډیر لږ دي. د وم، اتم او نهم صنفونو ټول کتابونه نشته. نو دای غواړي چې د پوهنې وزارت دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او زابل ته ژر تر ژره کتابونه واستوي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلی دی. د څمکنیو په یو شمیر شخصي کلینیکونو کې دوا په ناروغانو باندې په دوه چنده خرڅېږي. محمد نبی لیکي د افغانستان لوبي کلی دی ولی جواب نه راکوي که مو مطلب د کرکټ له لوبي وي بل سبا افغانستان د کرکټ یو مسابقه لري. قاری محمد مدني د نورستان له ومالي کلی دی. داسې کسان په حکومت کې شته چې د حزب اسلامي او حکومت د سولې د خبرو په وړاندې خنډونه جوړوي ځکه چې دا خلک د پوینا د شخصي امتیازاتو په لټه کې دي. محمود روشن له غزني لیکلي دي هر افغان باید چاپیریال پاک وساتي. او حکمت حماس لیکلي دي دا اوس په هلمند کې ښکلی باران وري. دوه نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د کډوالو چارو وزیر وایي ترکیه تر اوسه هیڅ افغان اډکړی نه دی چې له ترکیې څخه بیرته افغانستان ته ستون شي. د خیبر ایجنسۍ چارواکو دغلته له میشتو افغان کورنۍ غوښتي چې په درې ورځو کې دې له دې سیمې واوړي. په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځي سلاکارانو مشر وایي افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو لا نورې روزنې او ملاتړ ته اړتیا لري. ولسمشر محمد اشرف غنی د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ له هغو کورنیو سره غم شریکي وکړه چې عزیزان یې دغلته په وروستۍ ځان وژونکې حمله کې وژل شوي دي. یونان نن د کډوالو یو بله ډله ترکیې ته بیرته واستوله. دا کډوال د هغې لانجمنې موافقې له مخې ترکیې ته استول کیږي چې اروپا د مهاجرت د څپې د کموالي په هدف کړې ده. ټاکل شوې ده چې د ایران یو پلاوی راتلونکې اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي او د دې هېواد له چارواکو سره د حج د ترتیباتو په اړه خبرې وکړي. د سوریې د حکومت مخالفو وسلوالو د دې هېواد په شمال کې له داعش څخه یو ستراتیژیک خارګوټی ال رای بیرته ونیو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته رسېدلی او له عراقي چارواکو سره د داعش پر ضد د جګړې په باب خبرې کوي. او د قزاقستان د خبریالانو د ټولنې او د رسنیو د ملي کلب مشر په روغتون کې بستر شوی دی. سید قاضي متیف چې د مالی د نه ورکولو په اختلاس تورن دی د الماتې د محکمې د حکم له مخې له تېرې جمعې را په دې خوا په کور کې نظر بندو.
اوس هم اقتصادي خبرونه له نجیبه زمان څخه.
د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د کاسا زر پروژې عملي کار به د مې په میاشت کې پیل سي. د دغه وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د کاسا زر پروژې تدارکاتي چارې پای ته رسیدلې دي. ښاغلی عظیمي وایي چې د دغه پروژې عملي کار به د مې په 24 نیټه پیل سي.
کار تدارکاتي و منافسه
پروژې تدارکاتي چارې پای ته رسیدلې دي او د دغه پروژې ساختماني کار به عملا د مې میاشتې په 24 نیټه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د څلورو هیوادونو د ولسمشرانو او د انرژي د برخې د وزیرانو په ګډون افتتاح او پیل شي.
د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو له مخې د کاسا زر پروژه د نړیوال بانک، د اسلامي پراختیایي بانک او د امریکا د پراختیایي پروژو لخوا د $1 میلیارډ په لګښت تمویلیږي. د کاسا زر په نوم د انتقال د لین په ذریعه به زر میګاواټ برېښنا د تاجکستان او قرغزستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته ترانزیت شي. دغه پروژه کې له 300 میګاواټ برېښنا څخه افغانستان ګټه اخیستلی سي او د دغه پروژې د تکمیلېدو سره به د کاري زمینو د زیاتوالي تر څنګ د ترانزیت عواید هم افغان حکومت ترلاسه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د جنیوا د سوداګرۍ له سازمان سره د سوداګریزو چارو د پراختیا او په افغانستان کې د پانګونې په هدف یو تړون لاسلیک کړی دی. د دغې خونې د رسنیو د برخې مسؤل سیام الدین پسرلي ازادي راډیو ته وویل چې افغان سوداګر هڅه کوي چې افغاني تولیداتو ته په جنیوا کې بازار پیدا کړي.
هدف دا و چې دغه سرمایه ګذاران باید تشویق شي افغانستان ته او په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. دغه تر څنګ د داخلي اموال لپاره موږ باید هلته مارکیټونه پیدا کړو، د نورو تجارانو سره خبرې وکړو. له سرونو مو دا و چې د هغوی له مقاماتو سره کېناستلو یو تفاهم نامه مو امضا کړه. د جنیوا هیواد له فرصتونو نه زموږ تجاران خبر شول.
د ښاغلي پسرلي په خبره د دواړو هیوادونو سوداګرو په خپلو کې د ګډو اقتصادي همکاریو ژمنې وکړې. په افغانستان کې اوس مهال د پانګونې سطح چیټه ده او کورنۍ او بهرني پانګوال وایي ناامنیو په دغه هیواد کې د پانګې اچونې مخه ډپ کړې ده.
دا ساجی رډو پروان خبرونه کې وړاندې اسادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سره پیغامونه خبرو. البته یو یادونه کوم چې له 3 تر 5 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام پروان ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. خو مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، هلمند ته مخه کوو. نږدې اونۍ مخکې د هلمند د سنګین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو عملیات روان و. زموږ خبریال الیاس دی له افغان ځواکونو سره په ټانک کې دې سیمې ته تللی، له ده به په یوه تفصیلي راپور کې واورو چې څه یې لیدلي، څه یې اورېدلي.
که څه هم یوه میاشت وړاندې د سنګین د لارې د خلاصولو د عملیاتو د پیل پر مهال د سختو امنیتي تهدیدونو د موجودیت له امله په هلیکوپټر تیارو کې ولاړو، خو دا ځل د سنګین او ګرشک ولسوالۍ د دوراهي څخه د سنګین په لور د امان الله تر لوړې پورې د افغان ځواکونو د دریو ټانګونو په یوه کتار کې ولاړم. پر لاره د وسلوالو لخوا د ځای په ځای سو ماینونو د چاودنو له امله ټول پلچکونه وران شوي دي او اکثره ځایونه زموږ د سورلۍ ټانګ پر هغه خامه سړک ټک کوي چې افغان ځواکونو د اوسنیو عملیاتو پر مهال د عمومي پاخه سړک په څنګ کې جوړ کړی دی. ویل کېږي وسلوالو د پاخه سړک تر هر پلچک لاندې او داسې په هر کیلومتر کې بې شمېره ماینونه کرلي دي، خو د عامه نظم د پولیسو مسؤلین وایي غواړي د امنیتي ځواکونو او عامو خلکو د تګ راتګ لارې سره بېلې کړي، نو ځکه اکثره وخت په خامه سړک باندې تګ راتګ غوره کوي. دغه سړک او په خاص ډول تازه جوړ شو امنیتي پوستو ته نږدې ملکي کورونه او د تیلو پمپونه نړېدلي معلومېږي، او د لارې په اوږدو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېره ټانګونه خو ډېر کم د عامو خلکو موټر تر سترګو کېږي. اوس د امنیتي ځواکونو په موټرونو ډزې هم نه کېږي، خو په پوستو کې ناست سرتیري سیمه په ځیر څاري او په ډېر احتیاط د همویو ټانګونو سره برخورد کوي. د عملیاتو په سیمه کې د 215 میوند کلو اردو مرستیاله ډګروال عبدالهادي وایي کله کله په دوربینونو کې ویني چې د وسلوالو په ډلو کې مخپټ بهرني کسان پر دوی په سختو بریدونو کې برخه اخلي.
کوم معلوماتونه چې موږ لاسته راوړي دي، یو تعداد خلک د دوی په منځ کې شته دي چې د دوی مخونه پټ دي، ملکي خلک هم لیدلی دي. موږ هم چې کشف اجرا کوو او کله چې دا د دوربین د الې دي د شپ په واسطه لیدل شوي دي، یو تعداد د دوی په منځ کې هغه خلک دي چې د دوی مخونه پټ دي. خامخا د دې نه ښکاري اوس چې دا په دې کې هم خامخا د پاکستانیان د دوی په منځ کې یو نور بهرنیان هم موجود دي.
دې ته ورته خبره څو ورځې وړاندې د خنشین امنیه کمانډان سرمن روف ازادي راډیو ته کړې وه. روف تور پورې کړې وه چې د خنشین په جګړه کې چې له امله دا ولسوالۍ د وسلوالو په لاس کې ولوېده، د پاکستان د پوځ ځانګړو ځواکونو هم برخه درلوده. د خنجر یا د سنگین د لارې د خلاصولو د عملیاتو د پیل سره جخت د سنگین د ولسوالۍ پر مرکز د وسلوالو بریدونه کم سوي دي. ویل کېږي ګڼ شمېر وسلوال د کوکنارو د شیرې په ټولولو یا نیش بوخت دي او پاتې پر هغه ځواکونو وخت نا وخت بریدونه کوي چې د لارې د خلاصولو په عملیاتو اخته دي. سیمه ټوله باد او دوړو پر سر اخیستې ده. امنیتي ځواکونو اکثره غټو غټو ټانګونو ته غارونه کښلي دي او د هغو څخه د خزې یا سنګر په ډول استفاده کوي. په دې عملیاتو کې چې نږدې دوه میاشتې پوره کېږي، شاوخوا 40 افغان سرتیري وژل شوي دي. د ملي اردو یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې خبرې کولې وویل، د تیرو 10 ورځو په جریان کې د ملي اردو 2 سرتیري د وسلوالو په ښکاري توپکونو ویشتل شوي دي او 8 ټانګونه د شخ کړای سو ماینونو له امله د منځه تللي دي. سره له دې چې د کجکي څخه لشکرګاه او کندهار ته د برېښنا مزي د اکثرو تازه جوړ شوو پوستو تر څنګ تیر شوي دي، خو برېښنا او پاکې اوبه وجود نه لري او وسلوال اکثره وخت د عوانونو ګڼ فیرونه کوي او سرتیر یې نارامه کړي دي.
خپل قطار چې مچر کړي بعد هغه بېرته راشو، د خپل په موضوع ته د خپل ځایو ته راشو چې ودرېږو. دا چې هغه ځایونه بېرته دښمنان ته موږ ورې لکو، هغه دښمنان راشي وایي دله یا مین پټ کې یا بل چمو کې یا بل چمو کې. کله ناکله چې بیا یو قطار راشي موږ ورچوسو، هغه موږ هم خوش کې هم ډېر کله پات را ورسېږي. هغه په دې لکو چې کوم نفر نشته کمزور یو، په دغه موږ دا ځای بېرته چې ویلو شو موږ تقریبا یو دوه میاشتې به کېږي ان شاء الله.
موږ په دې لارې په مسیح کې موږ ستونزه پریشانې لرو، موږ دا ستونزه لرو چې موږ ته مهمات شی ورسېږي په کافي وخت. په هغه وخت چې موږ ته مهمات شی ورسېږي موږ خپل وظیفه کوو. موږ د هلمند د خلکو دپاره راغلو چې تامین امنیت راو په دې منطقې کې. بله دا موږ مهمات دغه دی چې نه رسېږي پر وخت موږ ته.
ویل کېږي د سنګین د لارې د خلاصوونکو عملیاتو په ضد د وسلوالو مقاومت ځکه ډېر دی چې پر دې سیمه د نشي توکو د کاچاک سترې او ډېرې مهمې لارې پرتې دي، او که دا لار په امن کې سي د کاچاک برو دپاره به ګرانه وي چې د شمال څخه خپل توکي جنوب او د غه لارې پاکستان او ایران ته انتقال کړي. کچو هم سنگین ته چیرمه د عامه نظم د نهمې لیوا کمانډان ډګروال محمد رحیم کوهستانی د ځواکونو ترمنځ د همغږۍ او لږو امنیتي تهدیدونو خبر ورکوي. خو د عامه نظم د دې لیوا یو مسؤل د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل وسلوال نه یوازې د درنو وسلو څخه د دوی په ضد استفاده کوي بلکې ماینونه یې ږدي او روان عملیات یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ساحه‌ای که ما میخواهیم این پوستها را ایجاد بکنیم در تهدیدات بلند دشمن قرار داره و چالش مشکلی ما ایست که دشمن از تکتیک‌های مختلف استفاده میکنه، مین‌گذاری میکنه. بیشتر تهدیدات ما مین است. ما یک مقدار تلفات هم وسایط و گپا داشتیم در جریان همی عملیات. کارهای ما اکثرا در این ساحه شب انجام میشه. این پوستها را که ما ایجاد کردیم شما دیدیم و چیزی سرتان یا از راه شب ایجاد میکنیم.
کچو هم په دې عملیاتو کې د 1500 په شاوخوا کې سرتیري برخه لري خو د هلمند ملي امنیت ځینې سرچینې چې نه غواړي هویت یې افشا سي. ازادي راډیو ته وایي د کندهار د میوند او غورک ولسوالیو ترڅنګ د جنوب څخه شمال ته د خلاصې او پراخې دښتې څخه په استفادې د ګڼو سیمو وسلوال پر دوی بریدونه کوي او نه غواړي افغان ځواکونه یا د لار د اوړي تر فصل پورې خلاصه کړي. د دې لارې خلاصول په عین وخت کې د ګریشک سنګین موساکلا او کجکي ولسوالیو پر امنیت مثبت تاثیر کوي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو مسؤلینو د سنګین د لارې د خلاصولو په صورت کې د پاته لارې د خلاصولو ژمنه هم کړې ده چې کجکي ته تیریږي او د وسلوالو لخوا د تیرو نهو میاشتو راهیسې د هر ډول وسایلو او توکو د انتقال پر مخ تړل سوې ده. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکې پیرزوینې مې ومني. ستاسو د سوکالی او خوشحالی په هیله د دې اونۍ را رسیدلو ټلیفوني اړیکو ته ورځو. د اونۍ دوستانو پر مختلفو ستونزو خپل وړاندیزونه او شکایتونه راستولی دي چې غواړم له تبصرې پرته یې په پرله پسې ډول درته خپره کړم. نور منظم ډوم لومړی به د روزګان ولایت څخه د یوه اوریدونکي څرګندونې واورو چې څه وایي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. یعنی د حمل د میاشت څخه د جراوت ولسوالۍ د مرچې کوتل دی دا بند دی د طالبان په واسطه. ټول جراوت ولسوالۍ کې نه یوه ګونۍ وړه شته، نه غوړي شته، نه واجه بوره شته، نه کور شته. د جراوت ولسوالۍ ټوله دغه سره د مخ ده. نو دغه لار بنده ده. ترافیک پر مخ په لسګونو پولیس پر مړ شوي دي، په لسګونو ملي اردو پر مړ شوي دي، پدلا په مسکوتلی مچا بودی پردا باندې لار بند ده. د روزګان ته بیا د جراوت پوری نو موږ د دولتي چارواکو څخه دا هیله کوو چې دغه لار په زور ای لکه دغه لار ودې بند ده. د په خوارم مصددوی وسوالی درې وسوالی ته لاندې دي د کوتل لاندې چې دغه لار بند ده. نو موږ د ملي اردو ته د ملي پولیس دا هیله کوو چې دغه لار ای لکه دغه لار په هر څه مچې چې لاس د خلک به خدستون سره مخ دی. وسلام. زاین پیغام ده کوچی ما ده زابل ولایت خبره کوم. نن ارمانی صاحب ده دا څه کمال ور امنیت نس بالا خو په څوک ولال یسکر چې جې ټکان کوي پر سړک کو باندې کې سړی پوری دی بس هغه سړی ته ور ټکان هغه دی پر کې ورسی الله ته ورور ته کې طالب په نقشه باندې وعده ته طالب دی او عام خلک به سر په ضرر دی باید دا څلور فریم مشران دا چمو کې داخل کوته نسیت وکي اداره کوم خدا او رایت خلک دې اداره کوم خدا دا خلک تاسو بیګي د شبیرنه کیږي د پاکستانیانو سره لاس یو کوي باید چې په چا کار ونه لري خدا منه تاسو ساتي چې موږ یې کړل د پروګرام کان کې چې نه لید هر څلې چې ول چې باید له غوسر دی خپل عمل څنګه نه کوي کوشش سره کوي چې ځان ته ورغورځوي مګر دی بادا بیا ځای ته کان کې بس ګوره بس ځای ته لاشي دي چې
زو خان درامینوال د پکتیا ولایت ځاګیرو بل سوالي وسیدونکو په اول قدم کې د ځاګیرو د ټولو کارکونکو وردونکو ته زړه کومي سلامونه هوني کې خله احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوریت اسلامي دولت ملي دفاع وزیر ماستم ستانګزی ته پیغام وړاندې کوم چې د پاکستان له طرف نه په نورستان، کونړ، پکتیا، پکتیکا، خوست په دغه شاو کې تیرای کېږي، پوسټي جوړيږي هر مخکی کیږي سیمه خورداري لګوي خلکو ته شناختی کارتونه توزیع کوي. نو د څه د چی شي وزیر دفاع چی نه دفاع کوي؟ خپل ځان نه دفاع کوي چې پینټاګون ته ځان مرګ در نه ننوځي؟ خپل فامیل دفاع کوي که د افغانستان خاورې دی؟ ته چی میلیارد دفاع وزیر دفاع د چی نه تا دفاع اوسه پورې کړی؟ تش په نوم مونږ وزیران دې هم تش په نوم ناستي، که رئیسان دې هم تش په نوم ناستي، او چې هر څوک دی که ښاروال دی که اطلاعات او فرهنګ وزیر دی، تش په نامه وزیران دي. بس سرمایه خارج کې بندوي 15000 نفر دی په تقریبا په 15 میلیونو خلکو نه حکومت کې 15 میلیونو افغانانو وینې تویږي، حق تر خپل لاندې کېږي، او 15000 نفر د افغانانو غم نه خوري.
الو السلام علیکم، زه د روزګان چرچنو د ولسوالۍ څخه خبر درکړ کوم. موږ باندې افغانانو وویل موږ تشهیدان پراته دي، موږ زخمیان پراته دي، موږ ماشومان په ونې کې لمیږي، موږ دا غواړو د ازادۍ راجل څه موږ کوم حکومت پاملرنه وکړي او موږ باندې وربر وکړي. موږ تشونه د ارنه میاشته مساتلي دي، په ارنه میاشته کې موږ که وربر ونیسو موږ تشونه موږ د لاسه وځي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه جمعه ګل زین د بادغیس ولایت نه اړیکه نیولې د درېګون ولسوالۍ د کوشر تکلیف څخه. دغه درېګون ولسوالۍ عسکر چې دی وروره چې کرم دا کلی چې واسو سلام وي او د بوګي موایتي چې د طالبان سره اړیکه لري، کلم سایکلان وسو دو په څو ځلې سایکلان ته چې باندې کړی دی لګولې هم دی په سایکلان هم څه ولګول. موږ هیل لرو چې دا موږ راځو پرې دا ورسېږي چې دا السلام علیکم، جاوید فاضل کندهار ولایت خبر کوم. دا د چرچ په چوک باندې دا اوس څنګه بل چیرې د نوی د رخصو ته سنسر سنسر ته ګور سنسر خلک را پاتې پر چوک باندې نور لکی هغه ګر ګر اجي د پورو ته د بازار د سودا ته د سودا وځای ته نور لکی سنسر ته دې هغه ګر ګر سرای ورته کې دغه ورته کوه بدلای ورته کولې سرونه څور کړل نو سر دې ټوله مې دې څه کې ول خدای پاک دې خراب تصلای دې کدا و څه مرګ ما دا دې دا نه دې څه څه بل څه دا نه یو څه انده اندارو دا ولایت اور څنګه کړ. الله
سلام علیکم، د ازادي ټول کارکونکو ته مېلمنو ته سلامونه وایم. په افغانستان به دې شکل نه پاکیږي چې دوی روپۍ پر مصرفوي، دا ماښام چې دا ولسوالي دوی پاکه کړي خو دا بله شپه بیا پټوي. نو د دغو چاره جوړ کړي ملګري ملتونه دي پر دغه غږ وکړي چې تاسې دا ماینونه ملکي خلکو ته مه پټوئ. نو خو دا خبره دي وکړي چې دوی په کاژ یا دښت کوي، نو دوی ولسوالي پاکه کړي دا بله شپه بیا پټیږي. نو ملکي خلک هم په دغه کې خوږیږي. نو دا ملګري ملتونه دغه غږ پر وکړي چې په افغانستان کې کونډې وي تیمو ملکي سړی ته مه پټوئ، ملکي سړی ول ټوک ټوک کوي. نو خو خبره ده. السلام علیکم.
سلام فضل جان پښتونیا رم د لوګر ولایت شارک نه د ازادۍ کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. موږ تقریبا یو کال کې له پاکستان داخلو کې نه راغلي یو 800 پامیر 900 پامیر شاوخوا یو کرایه کوو او خیمو کې ژوند کوو. حکومت هم په یو بله باندې غله شوي چې دې هفته کې نمرې درکړو، دې هفته کې د کرایه وسط نه لرو. حکومت هم ګدا غوښتنه ده چې موږ ته نمرې راکړي او د کرایه کورو وسط نه لرو. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یو د هغو مجرو څخه د بس کوم چې موږ په 1938 کال کې د غزنی ولایت راغلی یو او د غزنی په ولایت کې موږ هغه د یونیسیار لخوا چې له پاکستان چې موږ ته کومې فورمې راکړل شوې ولې هغه موږ د غزنی په ولایت کې راجستر کړې، هلته هم ثبت کړلې په 1938 سنه کې وو. نو تر اوسه پورې موږ هیڅ امتیاز له هغوی چې نه دلدلی. متاسفانه چې هر وخت موږ ورسو هغوی موږ ته تاریخ ښیي، هغوی موږ ته وایي چې په نوي کال باندې راسئ، بیا چې په هغه نوي کال ورسو بیا موږ ته وایي چې تاسو په دې تاریخ باندې راسئ، بیا چې ورسو بیا وایي چې اوس والي تبدیل شوی ده، اوس والي تبدیلیږي، نن ښاروال تبدیل شوی ده، نن ښاروال تبدیلیږي، نن ریاست رئیس دی مهاجرینو تبدیل شوی ده، نن امنیت نشته. خدا بهنه کوي کوي اته لا اتاکیا تر اوسه تر نن ورځې پورې موږ تقریبا ده چې اوس 15 سنه ده موږ داسې بې سرنوشته ګرځو. نو کوم چې حکومت خلکو ته وعدې ورکوي یا خلک بېرته له اروپایي ودونو راغواړي یا له ګاونډي ودونو چې راغواړي مهاجر، دا فقط یو فریب ده، یو چل ده، او یو ځان ته امتیاز ورکول دي، خپل موقف ساتل دي، نور هیڅ شی نه ده. او موږ داسې هم نه وایو چې مو د دې حکومت په وس کې نشته، بالکل یې په وس کې شته، بالکل اجراءات کولای شولی، همدې پیسو امکانات لري، همدې جایو د مځکې امکانات لري چې دوی موږ ته نمرې راکړي، ځمکه هغه دي خدای ځمکه په افغانستان کې پرته ده. نو زه چې موږ پوهیږو چې دا خلک له خپلو سیاسي هدفونو چې له خپلو سیاسي منیلو چې نه دي خلاص، هغوی هېڅ کله یې چاته توجه نه ده کړې. نو که چېرې زموږ دغه پیغام تاسو مسؤلینو ته ورسوئ، دا به مو ډېره مهرباني وي او موږ به ډېر منندوی یو. ومنه الله توفیق.
اورور موږ له لوګر ولایت نه خبره کو د امنی ماجر یو قانون و مطلب زه کې نه راکې د حکومت ولې دې کار کوي کومه یو څه موږ سره ونه او منځ کې نه راکې د حکومت منځ کې د نور ماجر به څنګه راشي نور ماجر به څنګه په خبر راشي دا رقم دار دي نو منځ کې موږ نه راکې و سلام په احترام
سلام علیکم زاد السلام د المند ولایت د استاد سره په تماس یم زما هله دار د محترم اشرف غنی صاحب د المند کوم دولتي خلک یې ما یتوی شي د سی دی سامره نن د ورته سره باید سامره مختص ورته وسی وروره و سلام به احترام
الو سلام علیکم د غزنین ولایت اندول ولسوالی محمد شریف خبرې کوم موږ د اندول ولسوالی ټول ننوایان یو ننوائی وی کو پکوٹو کراچی کی مغ پلاری بانی دی پاکستان پدوس لیر پازابایی نو مغ لغت و شروع کچی دا پکتنا کوو سی مغ تا یو اسنات لاس راکا یا پاسپورٹ یا یو کارت اگا سی مغ تا دیر دور راکی سای پامان
سلام علیکم زاغه ولیمه د کندهار ولایت څخه دغه زمونږ سرکونه خراب دي وروره د حکومت سره دغه اله د ولسمشر سره د اجرایي رئیس سره چې دغه زمونږ سرکونه را جوړ کړي و سلام
السلام علیکم روزګان آزاد روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ څخه خبر کوم د جهراوت ولسوالۍ په لاندې د ولسمشر سره د سټیل چې لارې پټه پټه تړڅوی دا یو بوجه غنم یا وړه اکسم نه پیدا کیږي تاسو کې لري هغه په کورونا کې پریز دي دا چا چې غنې ته و نو په دال ورکو چې هغه کلم زغاوري دا لارې خلاص کی او ځکه چې په هر اورال سیل پندویست عسكر وځل کیږي هیڅ سنويست نه ورکوي نو موږ غواړو موږ دا لار خلاص کی پران سر کې نو ډیر بشوي
سلام علیکم جی آزادی رادو اوریدونکو کارکونکو ته پسته سلام او ورور دغه دما دغه پیغام دی وزارت فایدانه ته ورسیږي د سراکی د پول سره چې کوم د ایف دبلیو والا پاکستان کمپنی چې کوم کار کوي سرک والا دغه سرک دغه ته بل دویم پول راځي څنګه هغه بند کوو هلته چا ته پیسې ورته دي هغه دي کې خاوره واچوله دغه کوم پول چې افغانستان حکومت یې هر څه جوړ کړی دا سرک دې ته وسړی نو دغه چې څو انجنيران ته یو ته درې لکه بل ته پنځه لکه روپۍ ورکړلې چې دغه خبره دغه ته دفن کړي مهرباني دې وکړي چې دغه سرک او دغه ته یو کور واده ته پیسې ورکړي هلته یې خاوره واچوله او دغه سرک بېرته دا دویم پل دی بچ کېدو دپاره چې دا پل په موږ رانه شي دغلته کوم پل چې دی خاص اساسي جوړ شوی او هغسې بل نه شي جوړولی نو د دغې دپاره وایي دا پل ختموي او خلکو ته پیسې ورکړي چې دا پل بند کړي دلته خاوره واچوي زه ځان ته جوړ کړي مهرباني وکړي په دې باندې وزارت او او ټول خلک ته دا پیغام کوم چې دي چېرنه او کې وختنه اوسي او سلام
زه د غزنی ولایت د ګلان ولسوالۍ د لور خیر له کلي سره عبد الله رسول سره خبرې کوم زما غوښتنه دا ده چې دا د ګلان ولسوالۍ هم د افغانستان دا د غزنی ولایت دا او کنه ده پنځه د کال کې د یو پور سړک نه د جوړ شوی یو د نه مکتب نه د جوړ شوی وام د دا ولسوالۍ په ولسوالۍ کې د نه نه کار نه د شوی په د ولسوالۍ په یو کیلومتر کې حکومت درته اختیار نه لري و سلام به احترام صاحب
السلام علیکم عبدالرحمن کانی کندهار ولایت د امان ولسوالۍ د مغن کې د کجنه خبرې کوم ما پیغام دا دی را سره په غوښمو سات څخه یو را کارونه ټول لږی باندې پنچر پاتې دي کومور ته کارونه د کارو زمینانه سره برابر نه په مجبور یو چې یو خاطه به زه ما خپل کسب وو کارونه دې سره خراب دي نمبر د تاسو څخه دا هیله لرو چې مستمو ښه راوځي چې مستکارونه سم سالونه وځي د څخه موږ دا هیله لرو وسلام
زه خاندره مینوال د پکتیا ولایت یوه ولې سوالي اوسېدم کې هم په اول قدم کې هزار مینه ټول په کوم کې دي زه له کوم سلامونه او نیکې هیله احترامات وړاندې کوم په دوه قدم کې د افغانستان جمهوری اسلامي دولت د څلور ولایتو شارول صاحبانو نه غږ کوم چې پټرول ډیزل ګاز ډېر څلوېښت افغانۍ ته راغلي دي او کریا چې د مغه زه ولاړ دی نه ټیټیږي کرا دا معلومه خبره ده شاروالان په غلو سي لګېدلې دي او نمرې بوتل دي او ځایونه ورکول دي او مرکزونه جوړول دي غیر قانوني چې سرکو په سرو پرتمونه جوړېږي څوک غام نه خوري اروندونه وي لاره بنده وي افغانستان نه رشخان جوړ شو دولت نه رشخان جوړ شو ټول رشخان شاروالان او وزیران او وکیلان او دولت خپل په افغانانو رشخان وایي بودیجه جمع کوي او خارج کې مصرفوي مال ته بلګېونه پرتمونه وټل هایلکس زوی مرمه موټر او 15 بډی ګاټون 15 هایلکس مخکې ورسته غلی ورس غم چا سره نشته اول زمونږ کابل نه تر جازوی پورې زر کلداري کراره اول خو د کلداري به باندې شي چې دا نه باندې کی سرادي ولاتو اکثر کلدار د کراخ د ټیټه کی کنه بیر سلوی خو غونه ته ډیزل پټرول ګاز راغله ده او کړی په مخ به ویلاره ده اسره په تش نوم نشاروال ده په تش نوم اطلاعات فرهنګ وزیر ده تش په تاسو نه رئیس ته اوره حکومت نه به شرکت جوړ شوی دی نو زه در نه ونړې مننه کوم د مو پیغمبر با خپور کی
هلو السلام علیکم زما لاله کوم نه نه لاس درم چې له خبر کوم مش په کلی کې د نجونو مکتب نه ستو زغارم چې مش په کلی کې مکتب جوړ شي السلام
وعلیکم سلام درنی خوري ستاسو وړاندیز مدته خپور کړ په دې هله چې یو ورځ د افغانستان په هر سیمه او هر کلی کې د نجونو او هلکانو دواړو لپاره شونځي جوړ شي او زموږ هر وادوال خپل زده کړې په دزړه مختبک شبوزي د همدې پیغام په خبرې دو سره زموږ د نننې خبرونې وخت هم پاتې رسیږي یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو درغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي زموږ پیغام ستون کې د ستاسو مېره چې پورستي برخه کې درته خبريږي در سره ولیکي او بیا هم مشت زنګ وهي خپل ستونزي او شکایتونه او هم وړاندیزونه را سره شریکي تر بیا هم پر خدای سپارم الله به ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
کابل یانو